سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي تاسو مخک د زلې رادیو نوري د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ولایتونو کې د سختو روختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روختونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بېسارې تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتنه کړې چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې چې د برېټانیایي ځواکونو د افغان همکارانو تود هرکلی به کوي پاتې راغلی دي. دې شورا د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي د ناکامۍ لامل شوی چې افغانان د هیواد ته د رسیدو په موخه نورې خطرناکې لارې غوره کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا دغه هیواد ته د ورغلو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې وایي. په برېټانیا کې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو په ایستلو سره د افغانانو اوس له بې برخلیکه حالت سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ته د تګ انتظار باسي د دغې پروسې له پڅوالي او په برېټانیا کې اوسېدونکي کسان بیا په دغه هیواد کې د اوسېدو څرنګوالي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسېدونکي لیلا څرګندونې خپرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې د نویو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، لشپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړو راګرځولې، پانتون ته یې د انجونو پر تګ هم بندیز لګولی او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په نړیوال سازمانونو کې د ښځو پر دندو هم محدودیت لګولی دی. او په مسکو کې وی محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناولنی په 19 کاله بند محکوم کړ. ناولنی چې په زندان کې خپل 9 کلن بند تیر وینن په 19 کلونو بند محکوم شو. و څلوېښت کلن ناولنی چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف دی په اختلاس په ټولنه کې د افراطیت په خپرولو او په نورو خطرناکو عملونو تورن شوی دی. ناولنی ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. دا له څرګندنه ده چې د ناولنی نوې سزا به د هغه پخوانۍ سزا ته اضافه شوې وي او که هغه په ټوله کې له 19 کاله بند سزا سره مخ شوی دی. دی د ځانګړي رژیم په نوم په سزا محکوم شوی دی. دا اصطلاح د زندان هغه سیستم ته کارول کیږي چې کلک امنیتي تدابیر ولري. بندیان پکې په بېلابېلو کوټو کې چې په کړکیو کې اضافي فلزي برخې لري ساتل کیږي او بندیانو ته پکې اجازه نه وي چې د کوټې له ساتونکو سره خبرې وکړي او بندي په کوټه کې د بندي لاسونه تړلې وي. دا ډول بندیان تر لسو کلونو پورې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د لیدنې حق هم نه لري. د اروپایي ټولنې د شورا مشر، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو لوی کمشنر د مسکو لخوا د ناولنی محکومیدل غندلې دي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو سازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په مقر کې جوړه شوې وه، قطع سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سخت لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځ ترسره شوه، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په تیرو څو کلونو کې بېساری و چې په ترڅ کې په وه هیوادونو کې 3,00,000 او 6,500 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختی او نامنی لهم د لوکی او قحطۍ له اصلي لاملونو دي. له یادو وه هیوادونو هر یو هیواد چې خلک یې په 2022 کال کې د قحطۍ په تیر شرایطو سره مخ شوي د وسلوالو نښتو یا شدید تاوتریخوالي تر اغېز لاندې ول، او له دغو هیوادونو 15 افغانستان، هایتي، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. په غونډه کې د دغه شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه، خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوږې او لوږه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین به مخینه دی او هیوادونه او سیمې بې ثباته کوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبي سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریا لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سختې بېوزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
خو مې شدنده درلوده، خو اوس بیکاره شوی یم. کور کې نور څوک نه لرم چې دوی کار وکړي. حکومت مو بهر کار کولو ته هم نه پرېږدي او کور کې د کورنۍ نفقه تر غاړه دي. دې تشویشونو مې هم په روح او روان بد اغیزه کړې ده او له ډیپریشن سره مخامخ کړی یم.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د روانې میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 1.5% کمواله راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بریټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې کې چې د برېټانیا ځواکونو د افغان همکارانو ته ترکلې وکړي پاتې راغلي دي. د شورا د پنځمې په ورځ یو راپور په خبرولو سره وویل چې برېټانوي هغه کسانو چې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی اوس د دې لپاره چې له هېواده ووزي په نورو خطرناکو لارو یې برېټانیا ته مخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی په برخه کې پاتې راغلی دي او دا ناکامي لامل شوی چې دوی بریتانیا ته د رسیدو په مخه خطرناک لارې غوړي کړي. دغه شورا د پنځم پرز دی راپور په خبرورو سره ویلي چې د انتقال د بهیر د ناکامۍ له امله تیر کال 8000 څخه ډیر افغانان د کښتۍ له لارې تللي دي. زیاتوي چې دوی خپل ځانونه په خطر کې اچولی دي او د مانش له کاناره تیر شوی دي خو ځان یې بریتانیا ته رسول دي. خو له دې سره بیا هم د دوی د کډوالۍ غوښتنې لیکونه نه دي منل شوي او په غیر قانوني توګه لورتک منی شوي دي او بیرته لیګل شوي دي. د بریتانیا د کډوالو د شورا په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په زرګونه نور افغانان چې د بریتانیا ځواکونو همکاران پاتې شوي دي په افغانستان او یا هم نورو گاونډو هیوادونو کې انتظار واسي او نشي کولای چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. د بریتانیاوي ځواکونو یو پخوانی افغان همکار چې ویني غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي او اوس پاکستان کې د خپل کډوالۍ لې د سیری بهیر د بشپړولو په مخه ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل دی او څونور همکارانی بریتانیا ته د تاک په مخه د خپل دوسیه د مراحلو په انتظار دي خو لا هم د برخلیک حالت سره مخ دي.
حتی موږ په محکمه کې کیس موږ وګاټه ولی بیا هم حکومت هغه بهیر سي موږ باید لا درېم هوا د وېستل سو لا هم بهانه په کلیټي موږ مایوس کې زمګل دي کیس نه برتانیا په دې برخه کې بيخي زیات ستونزې لري.
د بریتانیا برېټانیا د کډوالو شورا وایي برېټانیا ژمنه کړې وه چې د هیواد اصلي طرحې په عملي کولو سره به 15,000 افغانانو ته به په برېټانیا کې د استوګن ځایونه ورکړي. حال دا چې د راپورونو پر بنسټ په دې برخه کې یوازې 450 د افغانانو لاسنیوی شوی دی. د شورا په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانانو کورنۍ له یو بل جلا شوي دي، ځکه د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت نه دي توانېدلی چې افغانانو ته منظمه او روښانه لاره ومومي څو خپل د کورنۍ لغړو سره چې ورنه جلا شوي یو ځای شي. برېټانیا د کډوالو شورا برېټانیا کې افغانانو وضعیت ته هم کتنه کړې ده او ویلي چې برېټانیا ژمنه کړې وه چې دغه هیواد د ځواکونو سره همکار افغانان به برېټانیا ته انتقالوي او لاسنیوی به کوي. په دغه راپور کې دا هم راغلي چې د برېټانیا حکومت اوسنۍ کړنې لامل شوي چې زرګونه نارینه ښځې او ماشومان د بې برخلیکۍ سره مخ شي. دوی د اوسېدو لپاره دایمي ځای نه لري او هم د بیرته ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په دې راپور کې د برېټانیا د کډوالو شورا مدیر اینور سولومون له قوله راغلي چې د برېټانیا حکومت باید د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی د افغانانو د میشتېدو طرحه د کورنۍ سره یوځای کېدو او د دایمي اوسېدو په ژمنه ولاړ ووسي، او د هغه په خبره افغان برېټانوي متحدین د امنیت او اطمینان وړ دي نه د خیانت. د برېټانیا د کډوالۍ شورا د هغه افغانانو په اړه چې موقتاً د دغه هیواد په هوټلونو کې ژوند کوي هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي چې د هوټلونو څخه د افغانانو په ایستلو سره دوی بې برخلیکه کیږي. په ورته وخت کې په برېټانیا کې اوسېدونکي یو بل افغان چې وینه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه.
یک پروسه قابل تشویش است.
افغانانو ته د اندېښنې وړ پروسه ده دا چې د هوټلونو څخه د ایستلو وروسته دوی موقت نورو هوټلونو او کورونو ته لیږل کیږي که څنګه معلوم نه دی. دا چې هلته یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې او که څو میاشتې پاتې کیږي او وروسته له هغه باید ورته کور ورکړل شي.
خانه ها باید داده شون.
داسې حال کې چې یوه میاشت وړاندې د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت 8,000 افغان کډوال ته چې د برېټانیا په 950 هوټلونو کې اوسېدل وخت ورکړی و چې د 2023 کال د اګست تر پای دغه هوټلونه پرېږدي. په افغانستان کې د جمهوري دولت د سقوط د 2023 کال د اګست میاشت راهیسې برېټانیا خپل زرګونه افغان همکاران وویستل چې ځینې برېټانیا ته لیږل شوي دي او په هوټلونو کې میشت دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم د ټکنالوژي، ساينس او پرمختګونو د نړۍ نه خبره کړو. په امریکا او سویډن کې داسې یو حلار موندل شوی دی چې پر اساس یې د سرطان د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ورستي ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خپاره شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه، او په امریکا کې بیا څېړونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې څېړنې لیکوال جرالد کرابر تری وای دا څېړنه کېدای شي د سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړي. څېړونکي وای کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخه نیول کېدای شي. نوی جوړ شوی ټي سي آی پی مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستلی شي څو په خپل تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکو وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د اکسری په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور لمخې د لون پوهنتون څیړونکو پر 80,000 شزو د خپلې څیړنې پایلې د چهارشنبې په ورځ په لنسید انکالوجي علمي مجله کې خپرې کړې دي. د دغو شزو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لورې وازمویل شوې چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ، په داسې حال کې چې دو طریقې یعنی د اکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یا